پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. دا دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن د وروستیو تروریستي بریدونو په اړه څرګندونې کړې دي. ویلي هغه هیوادونه چې غواړي په داسې بریدونو په ملاتړ باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي له ماتې سره به مخ شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ملګر ملتو د سیف دی چلډرن مؤسسې د جلال آباد پر دفتر حمله وغندله، د فراه والی استعفا وکړه او د امریکا ولسمشر د داوس په غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته روان شو. د خبرونو تفصیل. د فراه والی محمد عارف شاه جهان نن له خپلې دندې استعفا وکړه. له فراه د ازادي راډیو خبري الوی چې ښاغلی شاه جهان د خپلې استعفا د اعلانولو په محل وویل د دې لپاره چې د فراه اوسیدونکي د دل کارونو خوشنول استعفا یې وکړه. پرون په فراه ښار کې په لسګونو کسانو د فراه د والی دفتر ته څیرمه مظاهره وکړه. مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. د فراه والی په داسې حال کې استعفا کوي چې د دې ولایت د مرکز د لمنو په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر او په خپل سیف دی چلډرن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مؤسسې بریت په سختو ټکو وغانده. د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویاند سټیفن دوچاریچ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مقر کې خبري اعلانو ته وویل د ملګرو ملتو سرمنشي د غبریت پکله کې غندي او یو ځل بیا د جګړې پر ټولو شکیلو خواو شخ وکړ چې نړیوال قانون ته درناوی وکړي. Human rights organizations provide life-saving assistance. د بشری حقوقو سازمانونه په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو سړو، ښځو او ماشومانو ته د ژوند ژغورلو مرستې رسوي. مرستندوی کارکونکي باید هیڅکله هم په خپل دفترونو کې په نخ نه شي او نه هم شتمنۍ ورڅخه ضبط شي. د ملګرو ملتو سرمنشي او زلبیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکیلو خواو شخ کړی چې د بشري مرستو د کارکونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره د نړیوال قانون مسؤلیتونو ته غاړه کیږدي. د خبرونو لازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په وروستي برید کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي هیدر ناور د چهارشنبه په ورځ په یو خبره کړی بیان کې د وژل شویو امریکایانو کورنۍ ته د درناوي په خاطر په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو په دې حمله کې چې شاوخوا ډیرش تنه وژل شوی یوازې د څلورو امریکایات به وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید شوی دی. تر دې مخکې نوموړي په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی و یوازې دومره ویلي و چې امریکایانو ته پکې مرګ ژوبل اوښتي، خو دقیق شمېر یې تر اوسه نه و ښودلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له واشنگتن څخه د سویس د داووس لور ته روان شو چې ټاکل شوی ده نن پکې نړیواله اقتصادي غونډه پیل شي. سپینې ماڼۍ وویل ترامپ به له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د ودې لپاره کار واخلي او هم به یو ځل بیا د امریکا او نړیوالې اقتصادي ودې په اړه په خپلو ژمنو تاکید وکړي. ټاکل شوی ده چې ترامپ نن د دې غونډې تر څنګ د برېټانیا د صدراعظم تیریزا می او د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتانیاهو په ګډون له یو شمېر مشرانو سره وګوري. ترامپ به سبا دې غونډې ته وینا وکړي او د ورځې ناوخته به بیرته د واشنگتن په لور وخوځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ لیواله چې د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي او هغه هم تر لوړې لاندې. ترامپ دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې دغه مرکه شاید په دو یا درې اونیو کې وشي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ترامپ په ګټه او د ډیموکراتانو د کاندیدې هیلری کلینټن په زیان د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مداخلې هڅه کړې ده. او هغه هندي لانجمن فلم به چې د هندوانو غوسه یې راپارولې وه نن نندارې ته وړاندې شي. که څه هم د هند د بالیوډ د سینما د دغه فلم له ښودلو یو شمېر سینماګانو ډډه کړې، خو په هغو کې چې ښودل کېږي ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دغه فلم چې پدماوات نومېږي او کیسه یې پر یوې هندۍ ملیکې څرخي، سختریز هندوان یې په دې خاطر په غوسه کړي چې دوی وایي اصلي ملیکه په فلم کې سمه نه ده انځور شوې. د هندوانو یو شمېر ډلو او هم د واکمن بهاراتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو پر دغه فلم انتقاد کړی او د هغه ډایرکټر یې تورن کړی چې د راجپوت هندي جنګیالي قبیلې د ملکې پدماوات د مین په توګه د مسلمانانو د واکمن علاءالدین خلجي په ښودلو سره تاریخ تحریف کړی دی. د دغه فلم پروډوسر بیا دغه ادعا رد کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان اجرائی رئیس عبدالله وایي هغه هیوادونه چې غواړي د ترهګرو بریدونو لارې خپل هدف ته ورسیږي له ماتې سره به مخ شي. نوموړي د وروستیو بریدونو په اړه نن په کابل کې څرګندونې کړې دي. د څرګندونو جزئیات بل کابل درته وړاندې کو. په همدې موضوع د حقوقي او سیاسي چارو له کارپو پوهان ودیر صافی سره مغږیدل یو. د خغلی صافی څرګندونې به هم واورئ. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار روسي رپورټونه ردی خوای رپورټ نه ردی خوای د هیواد دفاعي ځواکونو لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې وست صفر تر کچې راټیټ شوی. دا موضوع هم څېړو. وختو د افغانستان پاړه سینور رپورټونه هم دراوړو. همدارنګه یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یادمه باسي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، نن د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په جلال آباد کې د سیف د چلډرن پر موسسي وروستی برید او همدارنګه تر هغه مخکې په کابل کې په انټر کانټینینټل هوټل باندې د ترهګر برید په اړه څرګندونې کړې دي او د حکومت وسلوال مخالفان یې د بشري جنایاتو ترسره کوونکي بللي. نوموړي همدارنګه ویلي چې موږ سوله غواړو، خو ترهګر د جګړې په دوام باندې ټینګار کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د خغلی عبدالله نننۍ څرګندونې تعقیب کړي، بلکې د هوایي ډګر ته ورغلی و چیرې چې دا څرګندونې کړي. نور بره له حدیث پردیس نه واورو. پردیس صاحب، اول خو خپرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې خغلی عبدالله نن دا څرګندونې چیرې وکړي او په جزئیاتو کې که راته ووایه چې جزئیات یې څه.
مننه ان صاحب، سلامونه تاسو ته او د راډیو محترم اوریدونکو ته. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله نن دغه څرګندونې په کابل کې د ګمرکي مراحلو د واحد مرکز د رامنځته کېدو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وکړي. عبدالله د خپلو خبرو په یوې برخه کې وروستیو حملو ته په اشارې سره وویل، په مشخصه توګه په ننګرهار کې چې د سیف د چلډرن په دفتر باندې کومه حمله وشوه، دو ویل چې ترهګرو یا د خغیر عبدالله په خبر وسلوالو یوازې د خپل ځان په نوم یو بل جنایت ثبت کړ او د دې پرته چې دوی په تاریخ کې ځان بدنام کړي هیڅ نشي ترلاسه کولای. اجرائیه رئیس همداراز وویل چې افغانان سوله غواړي او په دې وروستیو کې چې کومې حملې شوې دي یا په ټوله کې چې افغانستان د کومو حملو شاهد دی، وسلوال او ترهګر غواړي چې خشونت او توتیخواله رامنځته کړي، خو په دې دی پوه شي چې دوی یوازې دوی خپل اهداف ته نشي رسیدلی، او افغانان هم د سولې هدف چې لري د غې راګرځېدو نه نشي را مخه ورته نشي نیولی. او همدارز په ټینګار سره وویل چې وسلوال یوازې په تاریخ کې د خپل د بدنامۍ ور اخوا نور هیڅ نشي ترلاسه کولی. د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له شته ننګونو سره سره افغان حکومت د مختتک لپاره او همدارز د سولې د ټینګښت په رابطه باندې او خلکو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو په رابطه باندې بیلابیل پلانونه لري چې دا په ښکاره د دغو وسلوالو لپاره واضح ځواب دی. آن صاحب، په دغه غونډه کې همداراز په کابل کې د امریکې سفیر جان باس هم ګډون کړی و. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې د جلال آباد وروستۍ پیښې او همداراز په انټرکانټینینټال هوټل چې کومې حملې وشوې، د دې بهتره ځواب دا دی چې افغانستان ته د امریکا متحده ایالات له افغانانو سره اوږه په اوږه په ټولو مسایلو کې همکاري کوي، او مشخصا دغه نن چې کوم مرکز رامنځته شو د ګمرکي مراحلو واحد مرکز، د دغه مرکز رامنځته کول د وسلوالو لپاره یو واضح پیغام دی چې د امریکا متحده ایالات له افغانانو سره تر اوږده مهال خپلو مرستو ته دوام ورکوي، او افغانان له تاوتریخوالي پرته ډیر څه لري چې نړیوالو ته یعنی وړاندې کې چې اشاره ورته د افغانستان میوې او نور مسایل په دې هم اشاره درلوده چې افغانستان یعنی ډیر داسې څه لري چې په ښه نوم په نړۍ کې یاد شي. نو او خدا ان صاحب، چې دغه مرکز نن د ګمرکي مراحل واحد مرکز، دا به مرکز به په پرمختللي سیستم لدی وروسته په ګمرکي مراحلو کې چې مراحل چې پراخو لدی وروسته به په یو مرکز کې متمرکز کیږي، او دغه خدمات به په ډیر زر او چټکه افغان سوداګرو ته او همدارس افغان پانګوالو ته دوی خدمات وړاندې کوي. بله ان صاحب،
ډیر زیاته مننه حدیث پردیسو دوستانو چې نن په کابل کې د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله او همدارنګه دغلته د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر جان باس وروستۍ څرګندونې چې تر ډیره په کابل کې او په جلال آباد کې پر بریدونو راڅرخېدي راسره شریکې کړي. زموږ بل همکار اجمل تورمن په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د استاد ودیب صافي سره مرکه کړي، او په سر کې د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې وروستۍ بریدونه غندلي ورنه پوښتلي. ښاغلی صافي وایي،
خبره دا ده چې دوی خبرو کې موتات هم ندي که سنجش وکړي ورته، نو باید پاکستان ته ووایي چې دا تاریخ کنه ده ستا سوله به هم له منځه لاړه شي، او دا یو حق لري د افغانستان حوصله به هم سر ته راشي، او موږ ملګرو ملتو ته هم شکایت کوو او داسې نه پرېږدو ستاسي عملیات، اما دا چې وایي ستاسي امنیت به هم خراب شي.
ښاغلی عبدالله، نن په خپلو څرګندونو کې په جلال آباد کې چې کومه حمله وشوه د ماشومان د ملاتړ په موسسې باندې، دوی دا هم وغندله او وایي چې دې ډول باندې د وسلوال مخالفینو دا وښوده چې مثلا هغو دغو ته هم ژمنه دي مثلا چې د افغانستان د ګټې دپاره د افغانستان د خیرښېګڼو دپاره کار کوي، یعنی هغو خدمتونو ته هم دوی ژمنه دي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
په دې اړه هم همدغه څه ده، دوی پاکستان که د لاسه وشي هغه څه به خارجي مؤسسات چې افغانستان خلکو ته مرسته رسوي که حکومت ته مرسته رسوي، دا ټول تخریبوي چې نور خارجیان د افغانستان نه لاس واخلي. دا باید پاکستان په دې باندې پوه شي چې دا ډېره پخوانۍ هستري وه، ډېر پخوانی تاریخ د افغانستان و چې تاسې خارجیان دلته مختوری کول یا خارجانم زړه توری کول دی افغانستان د مقاماتو نه، او افغانستان مقاماتو دلته کوم پارټنر نه درلوده د خارجي سره، اوس خو خارجان دومره انوولف دي په افغانستان کې چې حکومت هم دوی په خواښه راځي، فیصله هم دوی کوي، پیشنهاد هم که دوی کوي ورته حکومت یې عملي کوي. نو دا د پاکستان خبرې په دې ډول د اورېدلو نه دي اصلا، او باید د دې نه لاس واخلي که نه وي هماغه کار سره
لازم په پاکستان امریکا هم فشارونه راوړل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی راغلی او هغوی ته هم اسناد وسپارل شول. اوس تاسو په نظر باندې کومه مرجع پاتې ده؟ چیرته باید افغانستان، افغان حکومت، د افغانستان خلک چیرته باید شکایت وکړي له پاکستان نه چې د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او د افغانستان امنیت یې؟
فکر کوم چې بلغه کومه مرجع نه ده پاتې افغانستان ته د شکایت. افغانستان د امریکا سره امنیتی قرارداد لري، استراتیژیک تړون لري، او امریکا باید چې څومره چې د وسه کېږي د پاکستان مخه ونیسي او پاکستان ته په دې بورد کې جزا ورکړي او پاکستان لاس لنډ کړي د افغانستان نه، او که نشي کېدلی بین المللي کانفرنس دی جوړ کړي، او غیر د هغې نه افغانستان یوازینۍ لاره ورته همیشه خلاصه پاتې ده هغه دا ده چې د امنیت شورا د ملګرو ملتو ته باید چې بیا اقدام وکړي، بیا ورشي، او د امنیت شورا صرف راتګ کفایت نه کوو افغانستان ته، د هغوی اقدامات لا پاتې دي. هغه یو څلوېښتمه ماده چې انواع د سیاسي او اقتصادي تعذیراتو ده هغه باید په پاکستان وضع شي.
دوستانو ودیر صافه و چې د خغلی عبدالله د هغه سرګندونو په اړه خپل نظر سرګنداوه چې ویلي بهرني هیوادونه به په افغانستان کې د ترهګرۍ لملاتړ نه ګټه ترلاسه نه کړي او نه به خپلو اهدافو ته ورسیږي. بلخوا سپینه ماڼۍ وایي چې د په افغانستان کې د بلخ د والي په څوکۍ وسنۍ شخړه له نږدې څاري، او د امریکا متحده ایالات پر دواړو غاړو غږ کوي چې نوې والي ته د واک د لیږد پر سر دی دا شخړه د چټکو او سوله ییزو مذاکراتو له لارې هوار کړي. او په دې خبر پاڼه کې چې د سپین ماڼۍ نه خبره شوې وایي چې له دا ډول شخړو یوازې ترهګر ګټه کوي. همدارنګه پکې ټینګار شوی دی چې دا شخړه باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې داسې هواره شي چې خلک په حکومت باندې خپل اعتماد وساتلی شي. اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
السلام علیکم، دا نن ورځ اقتصادي خبرونه زه ابراهیم صافی دراورم. د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګمرکي خدماتو واحد مرکز یا وان شاپ پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل په دغه مرکز کې به ټول ګمرکي خدمات په یو ځای کې ترسره کیږي چې په ترس کې به یې سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. پسرلی زیاتوي چې دا د سوداګرۍ خونی د هغو یولسو مواردو یو دی چې په 15 کلن پلان کې حکومت ته وړاندې شوی و. د پروان ولایت د برېښنا حوزوي ریاست وایي چې یو شمېر زورواکي 1.3 میلیون افغانۍ پوروړي دي چې تر دې دمه یې خپل پور نه دی ادا کړی. د نوموړي ریاست د رئیس ناصر احمدي په خبره کچیرې پوروړي خپل پور پر وخت ادا کړي د یاد ولایت نورو مستحقو سیمو ته به هم برېښنا وغځول شي. نوموړی زیاتوي چې په دې برخه کې د خلکو او حکومت دواړو مرستو ته اړتیا ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1,120 افغانۍ، د بوري 50 کیلوي بوجۍ 1,450 افغانۍ، د وریجو 1.5 منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 1,40 لیټره غوړي 1,60 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل تیل په 6.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ اویا پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 9.90 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 8 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار بیا 600 افغانۍ تبدیلیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سویس ته روان شوی څو هلته د داوس په نړیواله اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. سپینه مانی وای چې ولسمشر ترامپ د داوس په غونډه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره د تجارتي اړیکو د پراخولو هڅه وکړي. احمد تکل چې دا موضوع یې تعقیب کړي په دې اړه نور تفصیل لپاره دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د داوس په غونډه کې د ولسمشر ترامپ د ګډون هدف څه دی؟
ښاغلی ترامپ د امریکا له هغې اجنډا سره چې وایي لومړی امریکا داوس ته روان شوی او اټکل کیږي چې دای به هڅه وکړي چې د امریکا او متحدانو ترمنځ د امریکا په ګټه تجارتي اړیکې ټینګ کړي. ترامپ له بل کلنټن وروسته د امریکا دوهم ولسمشر دی چې له 2000 کال وروسته د داووس په غونډه کې ګډون کوي. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ به له دې سفر څخه د امریکا د سوداګرۍ د پرمختګ په مقصد کار واخلي او هلته به یو ځل بیا د امریکا او د نړیوالې اقتصادي ودې په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د ترامپ پیغام به دا وي چې متحد ایالات له خپلو متحدانو سره د نږدې اړیکو ټینګول غواړي، خو په پام کې لري چې له هغو سره په معاملو کې د تجارتي کسر مخه هم ونیسي. ترامپ به د دې دوه ورځنۍ سرمشریزې په حاشیه کې د برتانیا د صدراعظم تریزا می او د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په ګډون د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم لیده کاته وکړي او سبا یعنی د جمعې په ورځ به د نړۍ د سوداګرۍ او سیاست مشرانو ته خپله وینا واوروي او ټاکل شوی چې د ورځې په پای کې به بیرته خپل هیواد ته امریکا ته ستنېږي.
ټاکل شوی د ترامپ ډېرې پالیسۍ د پخوانیو ولسمشرانو له پالیسیو نه توپیر لري، نو هلته د داووس په غونډه کې به د په وړاندې عکس العملونه څه ډول وي؟
سمه ده، ښاغلی ترامپ به په داووس ښار کې له هغو مشرانو سره په رښتیا هم په یوه غونډه کې کښېني چې هغو د نړیوال کېدو پلویان دي. په داسې حال کې چې د ولسمشر ترامپ او د هغه د حکومت او ادارې په باب ویل کېږي چې ډېر وښي تر ډېره د کورنیو تولیداتو د امریکا د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او د هغو د ودې په فکر کې دي نسبت دې ته چې د ګلوبالیزم یا د نړیوال کېدو په فکر کې اوسیږي. او همدا ولسمشر ترامپ چې د 2016 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال پر همدغو ګلوبالیستو مشرانو یعنی د نړیوال کېدو پر پلویانو مشرانو خورا زیات انتقادونه کول. ترامپ د وسته د روانېدو په درشل کې د یو ورخیز اقدام په ترڅ کې همدغه د نړیوال د کورنیو تولیداتو د ملاتړ د اقداماتو په ترڅ کې د سولر برېښنا د پلیټونو پر وارداتو په سلو کې 10% زیاتوالی اعلان کړ او دا د کورنیو تولیداتو د ملاتړ لپاره د ولسمشر ترامپ د ادارې د اقداماتو یو برخه ده. او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پرون په داووس کې وویل چې دای د ډالرو د ارزښت د کمیدو ملاتړ کوي. البته د ډالر د ارزښت کمیدل او همدارس د نورو اثارو د ارزښت کمول هغه وسیله ده چې ځینې هیوادونه حکومتونه عمدن د خپلو اقتصادي پالیسیو په پترڅ کې د دې لپاره ارزښت راټیټوي چې غواړي د خپلو صادراتو او وارداتو ترمنځ د بیلانس هغه ګټه زیاته کړي. او د کورنۍ تولیداتو د ملاتړ په برخه کې د امریکا د حکومت تجارتي پالیسیو هسې هم په نورو هیوادونو کې اندېښنې پارولې دي، خو د منوچن پرونه یو څرګندونو دا اندېښنې نور هم زیاتې کړې. پرون د سویس په زیورخ ښار کې له زرو زیاتو کسانو په یو مظاهره کې ګډون وکړ او د ترامپ د ناراضۍ په څیر شعارونه یې له ځان سره لیږدول.
ډېره زیاته مننه تاکل صاحب. قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نوري. ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. اوس هم بیرته افغانستان ته. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار روسي ریپورت نه ردی، خو د هیواد دفاعي ځواکونو لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې وسته صفر تر کچې راټیټ شوی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرسیړونکو ادارې یا سیګار ویلي افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو له 2010 څخه تر 2018 کال پورې له بشري حقوقو څخه 15 اویا جدي سرغړونې کړې دي. بل لور ته د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي د قانون د پلي کوونکو لخوا د بشري حقوقو سرغړونې به د ټولنې په حالت ناوړه اغېز ولري. ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
د په داسې حال کې چې سیګار افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بشري حقونو څخه په 15 جدي سرغړونو تورنوي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په دفاعي ځواکونو کې د بشري حقونو جرمونه اوس صفر ته راټیټ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له 2010 نه تر 2016 میلادي کال پورې له بشري حقونو څخه په دې سرغړونو کې وژنې، شکنجې او پر ماشومانو جنسي تیری شامل دي. د دغه وزارت یو ویان محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د سیګار راپور په اړه په خپل غبرګون کې ویل چې د هیواد په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې پخوا دا شان جرمونه موجود و، خو اوس داسې څه نشته.
مونږ دغه راپور نه ردوو، خو ویلی شم چې مونږ اجراءات ترسره کړي دي. کوم کسان چې په تېر کې په جرایمو کې لاس لرل، له جنرال څخه نیولې تر سربازه پورې، ټول د قانون منګولو ته سپارل شوي او اوس مهال په زندانونو کې دي.
ښاغلي رادمنش زیاته کړه چې د افغانستان د دفاع وزارت کشفي او سارګري ادارې د ملي اردو قطاعات په دوامداره توګه ساري. د سیګار په نوي رپورټ کې د 15 پیښو څخه 22 محرمې بلل شوي دي چې نشي په ډاګه کېدی، خو په پاتې شپږ څلوېښت سرغړونو کې پر ماشومانو د جنسي تیري و پیښې له محکمې پرته وژنې او د بندیانو شکنجه کول شامل دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش پلټونکو موندلې چې د امریکا پوځ د بشري حقونو په دغو سرغړونو خبر و، خو له قانون څخه د هغو افغان سرتیرو د تیښتې لارې پرانیستې ده چې جرم یې کړی و. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي بیا د سیګار دا راپور رد کړ، خو وویل چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې جدي اصلاحاتو ته ژمن دی. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې د 2010 میلادي کال په دسمبر کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو له ملګرو ملتونو سره په همغږۍ کې په وسلوالو جګړو کې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی پر وړاندې له تاوتریخوالي څخه د ډکو اعمالو د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. دغه پالیسي د تورونو په اړه د څېړنو او راپور جوړولو تګلاره روښانه کوي او سرغړونکي د قانون په رڼا کې تر عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون غړي اقبال صافي وویل چې د پوځ او پولیسو له لورې له بشري حقونو سرغړونې په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
په افغانستان کې کاروبار نشته او کوم کسان چې تحصیل نه لري امنیتي ځواکونو کې جذبېږي، او بیا داسې راپور هم ورکول کېږي چې جنسي تیری او خیانت کوي چې دا په ټولنه ناوړه اغېز کوي.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې د راپور داسې مهال خپور شوی چې د ځینو کتونکو په وینا افغان ملي پوځ په ټولنه کې له ځانګړي درناوي برخمن دی. خو ښاغلي صافي وویل که د افغان ځواکونو د جلب او جذب په پروسه کې او همدارنګه د دوی د ښوونې او روزنې بهیر کې اصلاحات رامنځته نه شي، نو دا ستونزې نشي هواریدلی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناورز مخ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه 2:29 اوریدل شي. اوس هم تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه ظریف یرمال له خوست ولایت اوسیدونکی یم. خوست ولایت کې علي مسخه زړه کوټ مسخه لول سره خبرې کوم. ورو جان ما د رادیو څخه وښانه لغه ده چې زموږ د منګل سرک ډېر خراب دی، موږ د ډېر مشکلات سره مخامخ یو. په 2014 کالو کې موږ هیڅ کار نه دی شوی، موږ خوم سرک لرو، موږ هر وخت ماشومان سپینګیري مریضان دی لاسو کو په دې خاطر باندې خوست چارواکي زموږ سرک نه پخې، موږ مشکلات نه واخلي. نو ازادي رادیو نه مغتنه ده چې سند لوړ لوړ پوری چارواک ته ورسې ترسو زموږ سند تر زګیو کې ډېر موږ مشکلات سره مخامخ یو خدای دی وکي زموږ سند را خلک رسېږي او کې روم د مشکل څخه خلاص شو کته سو ګورې دا مشکل ډېر موجود دی ولی یو طرف سره خاص دی بل طرف دی وای چې مونږ دې وزن ده په دې خاطر باندې موږ دلته یو کار نه پدې کوو ولی کار خو از ټول افغانستان کې مونږ دې وزن ده خو بیا هم خو کم نه ډېر خدای چې دې کار نه کې موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو والسلام دی عزیز روډ اسکا ته زیات مننه کوم چې موږ ټول روډ په چارو سره ورسې سلام
زه ما مدینه سره په خپل خبره کوم په پایره د ولایت او د دولت اباد د رسول الله د ګلګر د کلی د سجو کوم د نظام پر څنګه باندې چې نو سروي پر سورو باندې ولاړ دي پایله فراسته وربشي غنم دي نو اوس مستم ډیر مصرفونه مو خو سره د مرکزی حکومت څخه دا غواړو چې نو سره کومونه وو چې د څنګهاري او نور کومونه وو چې د خپل مساروي د بینه وتل دي د ولز سره مخ شي. السلام
علیکم ورور محترم دمنګه ماجر یو تقریبا څو میچ کې را ماجر سی وی راغلی ز شیر محمد ولایت کابل حسین حسین خبرې کوم دمنګ لپاره هیڅ کله د کډوال په مقابل کې یعنی یو روپیا ملګر کومه کړی نه جیسا نه جوړاسا اول ته وایي ماجر د پاکستان راځي راز من کومه کو نو ما څو خپل ولایت یو روپیا هغه کړی د ماته خوښ دمنګ مسله د پیغام او د وړل میرا بنی وی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د آزادی رادیو دریز نه دے.
دوستانو د خبرونه په دوی منمای کی د یو کلی زرغونه ډرامه ورپسې ډرامې په یو موضوع ځنګړې بحث اوري. نن په دې غږیږي چې افغاني ټولنه کې لیک لوست او تعلیم څنګه امیدای شي. د خبرونه کوربه یوسف زدران به په همدې موضوع د خونې روزنې د پونځي له استاد کریمی دریس سره غږیږي او په اړه به ستاسو پیغامونه مخبروي. ازادي رادیو ستاسو پیغامونه ستاسو پیغامونه په 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره را رسیږي. خو مخکې لا ډرامې په مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لسمت ساروان نه اورو.
د فراه ولی محمد عارف شاه جهان نن له خپل دندې استعفا وکړه. له فراه د ازادي راډیو خبري الوی چې ښاغلی شاه جهان د خپل استعفا د اعلانولو په محل وویل د دې لپاره چې د فراه اوسیدونکو د دله کارونو خوښنول استعفا کوي. د ملګرو ملتو سرمشي د مؤسسې د بشري مرستو د همغږي دفتر او په خپل سیف د چلډن په جلال آباد کې د ماشومانو د ملاتړ پر مؤسسې بریټ په کلکه وغانده. د سیف د چلډن د مؤسسې د عملیاتو د چارو مشر کارلوس کارازانا وویل درې افغان کارکونکي په دغه بریټ کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې څلور امریکایان د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په ورستي بریټ کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له واشنگټن څخه د سویس د داووس لور ته روان شو چې ټاکل شوی ده نن پکې نړیواله اقتصادي غونډه پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي لیواله دی چې د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنې په ترڅ کې له ځانګړي قضایي سلاکار رابرټ مولر سره مرکه وکړي. او هغه هندي لانجمن فلم به چې د هندوانو غوسه یې پارولې وه نن نندارې ته وړاندې شي. که څه هم د هند بالیوډ د سینما د دغه فلم له ښودلو یو شمېر سینماګانو ډډه کړې خو په هغو کې چې ښودل کېږي ورته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
دوستانو دا خبرونه که بیا لستل غواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت موندلی شئ. اوس هم یو کلی زرغږونه ډرامه ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث.
یو کلی زرغږونه
یو کلی زرغګونه ډرامي خغو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو اوریدونکو د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې زرلخته د خپل ماما کور ته راغلی و. دوی په خوشحالۍ له چای سره توتان او چارمغز خوړل او د پوهې د ارزښت په باره کې خبرې کولې. اوس به واورو چې مساګل ولې ورخطا دی او له یخنۍ ولې ریږدي.
دا د ژمي ساړه مې کوی مړ به شم توای ښه زم ښه لیونه یم ارمان چې خدای داد مې همدا اوس راغوښتی وای دا خو د خدای داد ټیکټر دی
صبر دا یو غوټه پاتې ده چې دا پرانیزم نو در کوز مې و بوله سوای ښه والا در نیسم
زه د پد ماشه څه د والیبال ته په نه چې ما باندې ولای وي او په احتیاط برا کوز شو وي کنه
وي وي لکه چې دې مې ماته سپین دا وای ښه گل گل زوانی خاوری ریشو وا
گل گل زوانی غلی جاتا پسخانا استاد آم زام گل گل خکاری داخل دی بیا چنگا ورانا شوا دا ترکتور دا چراخون پرانا کی پیخی دی پیری غندی خکاری
پرانا پیری غندی دا باشو برباد شوما خان دلاور خان بمی پوس لبوس و ڈکی توائی خا وی در ها گرزی تو پا وقت کی لچیف نمی پا پیسی لکا چی گرزی دلی دا چشوی
حالی وانا یا اخوا دیخوا لاسو نما چاوا پیریانو تا غزنائی چوی موسا گل تا هم داور کشوی پیسی نسوارم ندی نسوار
نسوار چنگ ندی کما دومره ډېر پیسې لرلې اوس به د کاپېرې غوندې له ښکلې تور سترګې لوړې دنګې نجلۍ سره واده سوی ورته وای
ښه ته راځه ساده ګله موسا ګله زړه دې پتمشه پیسې دې پیدا وبوله پیدا
ښه شاګردانو په تخته باندې لیکل شوې جمله مو ولیکله
هو معلم صاحب عادلې ما خو لیکلې ده خو دا نور زما غوندې تکړه نه دي دوی ته بلس دقیق صبر کوي
اجرې ترورې له تا نه موږ مخکې لیکلې ده
که چې داسې ده زه به نو تخته پاکه کوم دغسې نام خدای دی وي ټولې تکړه یې
معلم صاحب عادلې ستا په خوله کې خو ډېر تاثیر دی ټول سبقونه مو خزده کیږي
زما په خوله کې به دومره تاثیر وي یا نه خو تاسې ټولې کوشش کوئ او له سبقونو سره مینه لرئ ښه اوس له ټولو نه یوه پوښتنه
وایم یوه نه لس پوښتنه خو وکړه
پوښتنه دا ده چې دوه درې ورځې مخکې مو د درس تر څنګ یوه بله مهمه خبره یاده کړه هغه د څه شي په باره کې وه خدیجې تیز واب ووایه
ته صبر چې زه را یاد کړم
د ژمي په باره کې مو خبرې وکړې وویل
مو ویل چې په ژمي کې ځانونو ته او په تیره ماشومانو ته ډېر پام وکړو
خدیجې دا سمه ده چې په ژمي کې به ماشومانو ته تاوده کالي وراغوندو چې د ژمي له یخنۍ نه په امان کې وي خو ځان ته به هم پام ساتو ګوره ځان ته دې پام نه دی ساتلی مریضه شوې غږ دې څنګه ناست دی خو خبره دا ده چې په کور کې د ماشومانو یې سارول هم ښه نه وي
نو معلم صاحب په ژمي کې د باندې وګرځي
خدیجې زما مقصد دا دی چې ماشومان دې لوبیم کوي خو یو دې تاوده وساتل شي بله دا چې د لوبو ځایونه دې پاک او لمر ته وي ګرد غبار دې نه وي چې هسې نه له یخنۍ نه به مو ساتلی وي خو گرد و غبار به ناروغان کی
که په خیر زما ماشوم پیدا شو او لږ غټکی شو په ژمي کې به تودې جامې پرې اغوندم په پاک او تودو ځایونو کې به یې لوبوم خوشحاله به وي او کټ کټ به راته خاندي زه به یې معلوموم او سبق به هم ورته وایم
یا خدای شکر چه زوی می خدای برسا ما تراکم ایا قربان نشم زوی
بس پلارا دور بجڑا ماتم جڑا راجی اس خدا دے لبنج خانی را خلاسیو بس دائی ممی خلاوا
دلا خازو ایت سبکم زمی را ڈک شوائی دائی د زسلې شیشه کې د لاسه مې ډېر کړهونه ولیدل قربان نه شم
کوه چې موږ پولیسانو پیدا کړه که نه هغه ښځه ډېره ظالمه وه
خدای دې ټولو پولیسانو ته خیر ورکړي بچه افسره مرسل خو ډېره اخلاصمنده ده
وی رښتیا زوی کړه
دا په غاړه کې دې ګلان چادر اچولی دي
هغه موږ سره چې ماشومان بندیان وو د هغه خپلوان راغلي وو
وی وی ارمان چې هغه وخت سمده راغلی وای تاسو ټولو ته به مې ګلان در اچولي وو بچه
رښتیا پلاره مور مې ضد کړه دیر بھی آتی گی
جانا بس ہویا بودی آدم رکھتیا تر کانی کلاک دے زماو دا مور با دے اخدائی مکرہ زارا چاو دے دلے وا مور غریبا دے شپاو راست تک پسی جاڑی
آگا سلسلی سارا چی بند جانو مور میں پخوب لی دلا جمڑاوی
دا تو دے اوخ دے زار شم بچے دیکھنا مکوا مور دے جواندے دا
چتا ہووی نی سمرا با خوشحالا شی آغا زوان خود پولیس و آمیریت تر آخلے وو آغا و اخزب و ماموریت کے ملازم وم
ہوا کند آغا ستڑائی میں سے زدی ہو پی جندم
خیر ہو سے او خود میں ہو پی جندے گل ماما دا دلہ کا چھ پیسو پس سے ورہ گلے ہوئے
ہو دا پولیس و آمیریت تا ورہ گلے ہوں بخت میں بیدار ہو ہمارا قاچاق برام بندی شوئے ہو چھ لمنگ نائے پیسی ہے خیستی ہوئے
کاکا دو پیسی در کری
ہو گرانا دا افسر مرسل برکتا ٹھولی پیسی بیرتارا ترا ورہ سیدلے
افسر مرسل تا خوز منگ زڑو نہ دعا کئی ٹھولو لستا ہی خیر رسیدلے دے
کاکا زہم افسر مرسل دے زلزلے لے بنی خانے را خلاص کرم
اوہ شکر نام خدا چم رکھا
گل ماما دا دلاغا میں زوئے دے غریب سلامت یاو کال دے زلزلے پا بندی خانہ کے لنو روما شمانو سارا بندی وہ
رکھتیا وہی ارارا گولا دا خو دیر کڑے دلے خدای دی زلزلے تا انصاف ور کی شکر چی پا خیر را خلاش وی
خیر یو سی کاکا پلارا زو بچی مور می زر ویوینا سخت می را دیگی
اوہو اوہو دا چوم را خوا اوہو نام خدای دیوی دای بلا خوش آلی
و جمیلات خبر ده چې ټول ورسته یې ټلیفون دی او فیسبوک دا بیا پکې د څه خبر دی
د خوشاله خبرې دی د وطن خلک چې ترقی کوي دومره ورته خوشاله کم چې پکه و پوښتنه
اته د ټلیفون دی خو کا چې دا د خوشاله خبر خو زمو ګورم
راز راشه ها دا دې ته وګوره د افغان جون خو ګوري په امریکا کې پروبار جوړولو کې جایزه اخیسته و
وا بے شکا تم رکھ پی ویارم
زر لختی یہ واسی دان جونی ندی چناری والی جائزی اخلی دا افغانستان دا کرکٹ و فوٹبال لبغارو تام دنیا ایرانا دا
دا ټول دی وطن ویاړونه دي. رښتیا یو بل افغان ورزشکارم نړیواله جایزه اخیستې وه. په ټلویزیون کې د څه شي آقا یاد کړ؟
ها ها، د نړۍ د عضلاتو آقا.
هو، هماغه یادوم.
ځان لختې ډېر خوند کوي چې د افغانانو نوم په ټوله نړۍ کې ځلیږي.
که ته مرسته وکړې، لرې نه ده چې یوه دیارلس کلنه افغانه پیغلو که بم نړیوال شهرت پیدا کړي. ته وار وکړه چې زه رسامي درته وښایم. پاس مې دلته په تاخچه کې ایښې ده. دا دی، وی ګوره.
هو، دا رښتیا د یو دیارلس کلنې نجلۍ رسامي ده؟
هو، دا رسامي زموږ د زهرې ده، د سلطان ماما د لور.
اوهو، نامې خدای، ډېره هنري او لوړه رسامي ده.
دای خوب لیدلی و، بیا یې خپل خوب رسامي کړی و. زهرې ته مې وویل چې دا رسامي به د جمیل فیسبوک ته پورته کړي.
په سترګو؟
خو زه دې ته ځورېږم، که ډېرو خلکو رسامي خوښه نه کړه، هسې نه چې د زهرې زړه مات شي.
درنو اردوونکو، السلام علیکم. تاسې له ازادي راډیو څخه د یو کلی زرغګون راډیوي ډرامې 268مې برخې ته غوږوئ. و مو اوریدل چې د پاخه عمر کلیوالې ښځې څنګه د سواد لیوالې دي. دوی د ځان لپاره د سواد زده کړو کورس جوړ کړی او د زده کړو لپاره هلته سره راټولیږي. تعلیم او زده کړه د هر چا ارمان دی، خو لیدل کېږي چې افغاني ټولنه په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ ده. پوښتنه دا ده چې زموږ په ټولنه کې لیک لوست او تعلیم څنګه عامېدی شي. په دې اړه ستاسې درنو اردوونکو نظرونه او وړاندیزونه موږ ته په 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو شمېره را رسیږي. په همدې موضوع دلته له درنې مېلمنې سره هم خبرې کوو. ستاسې درنو اردوونکو پیغامونه هم اخلو. زه یوسف زدرانم او روانې دې خپرونې ته مو هرکلی کوم. د تعلیم د عامېدو په څرنګوالي او په دې برخه کې دومده ستونزو پر موضوع د ښوونې او روزنې پوهنتون د تربیتي علومو پوهنځي له رئیسې کریمې درې سره خبرې کوو. چل نیکمرغه دلته زموږ سره په سټوډیو کې د خپرونې ته بخیر راغلی. استاد ستړي
مننه، خوشاله اوسئ. زه هم خپل سلامونه نیکي له قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې اله چې تر دې دمه
ډېره مننه. استاد، د تعلیم په برخه کې طبعا ستونزو یادونه کېږي له بېلابېلو برخو او زاویو څخه، ولې تاسې په داسې یو پوهنتون کې چې هلته ګڼې نجونې هم درځي، هلکان هم درځي، هلته زده کړې کوئ، د دغو بهیر څخه تاسې خپله خوشحاله یې که نه؟ باید دا ونډه ډېره وي له دې هم.
خوشبختانه زدران صاحب چې موږ پنتون د ښوونې روزنې پنتون نسبت ټولو پنتونو ته د نجونو شمیر په دو پنتون کې ډیر دی، دا ځکه چې اکثره کورنۍ د ذهنیت لري چې باید لورانې معلمینې شي. او تقریبا 80% د موږ مسلین نجونې تشکیلی وي او درس او تعلیم ته ډیر لیواله دي او په رقابت کې هم نسبت هلکانو ته وړتیا او
دلته ذهنیتونه
دي. خو معمولا د مغتاس په ټولنه کې ښځې د بیرون کار دپاره دومره چمتو نه دي. دلیل دا دی چې مرد سالارانه ذهنیتونه نوزم حاکم دي او د ښځې وظیفه یا دنده په کور کې د ماشومانو ساتل او د کور د کارونو مسؤلیت ګڼل کېږي. نو اکثریت کورنۍ که غواړي چې چیرته لورانې زده کړه وکړي، هم ترجیح ورکوي دو ته چې دوی ښوونکي شي. او دلیل هم دا دی چې نیمه ورځ به په کور وي او نیمه ورځ به بهر کې وظیفه اجرا کوي او تدریس پکې.
نو کله جونې ډېر په دې برخه کې لیوالتیا لري او دوی کار کوي، فکر نه کوي دا د ښوونې او روزنې د تعلیم د عامېدو یو مهم سبب هم کېدلی شي؟ ځکه دوی دي چې بیرته بیا اولادونه روزي، خلک روزي او ښوونکي کېږي، نسلونه روزي.
بالکل، د تاسو خبره سمه ده. او په دویم ذهنیت هغه دی چې معمولا ښځې د عاطفي اړخ نه نسبت نرانو ته اساسي دي او دوی نسبت نران ته ښه زده کړه ورکولای شي. او د دو وجې نه اکثریت ښوونکي چې د ښځو د جنس نه دي په خپلو دندو کې وړتیا لري او پوره موفقیت ترلاسه کړی، او دا وجه ده چې دوی دغو دندو ته علاقمند کیږي.
نو تاسو په دې عرصه کې عملا کار کوئ، فکر کوئ کومې عمده ستونزې دي چې د ګڼو افغاني ټولنو افغانانو په تېره هم د نجونو ستاسو برخې پرمختګ ډب کړی دی؟ کومې ستونزې دي؟
ستونزې خو معمولا د موږ تاسو په وطن کې خو یو خود د څلور لسیزې جنگ دی چې په د ټولنې په ټول اړخو باندې بد او منفي اغیزه کړې. خو که چیرې دغلته موږ تاسو ځیر شو او راشو دو ته چې کوم دلایل باعث دو ګرځېدلې چې نجونې د تعلیم نه محروم شي، هغه په خاص ډول کړی شو چې په څو ټکو کې هغو ته تمرکز وکړو. اول خو د امنیت موضوع ده. وبخې معمولا په ټولنه کې د امنیت نشتون د دوز سبب ګرځېدلی چې کورنۍ خپل نجونې د ښوونځي د تګ نه محرومې کړي او یا پنتونو ته د دوی د لیږلو مخه ونیسي. او په څنګ کې همدغه امنیتي وضعیت باعث دو ګرځېدلی چې دوی په بیرون کې د آزار اذیت موضوع ده چې کله ناکله تسترګو کېږي. او دغلته
مونږ له اوردونکو هم پوښتنه کړې وه، تعلیم څنګه امیدي شي او څه ستونزې دي؟ په دې برخه کې ځینو اوردونکو راته پیغامونه پریښي دي، دوی ته ورځو.
السلام علیکم، محمد قاسم زوکلینم د لاسه پیغام پریزم. په عمومي ټولنه کې لیک او لوست تر پخوا ډېر ښه شوی دی، ځکه چې پخوا هېچا لیک او لوست نشو پېژندلی. حتی په ښارونو کې هم چا لیک او لوست نه ترسره کولی. اوس خوشبختانه په ډېره نام نیولی چونکې په ولسوالیو کې اوس هم لیک او لوست او وجریان لري، ځکه چې ډېر خلک په لیک او لوست باندې پوهېږي چې لیک او لوست څه ګټه لري او څه ګټه نه لري.
بلې، السلام علیکم. پیغام په دې کړه غلې سمې ولایم د پکتیکا ولایت. زموږ په سیمه کې خو هیڅ ستونزې نشته، خیر او خیرت مکتبونه هم ختم دي، کورسو ته روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شاهزاد حمیدی ما له خوست ولایت نه. د ازادۍ رادیو ټول پروګرامونه ډېر ګټور دي، خاصتا د یو کلی زر غږونه ډرامه. ښوونځیو ته د نجونو د تګ د خپلار کې د هغوی د ازار او وضعیت مسله ده چې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا دوی ازارول کېږي. په دې لارې زموږ ولس زموږ ټولنه پوهېدی شي چې علم او پوهه څومره ضرور ده او دا څومره د خلکو د نارینه او ښځینهو په ګټه ده. د دې ترڅنګ موږ او تاسو په ټولنیز ژوند کې له نورو ناخوالو سره مخامخ یو، لکه په لاره کې کله چې موږ زو د نه احساس کوو، د غلو له ویرې، د اختطافچیانو له ویرې، خپل شته او خپلې پیسې له ځانونو سره نشو انتقالولی، لکه په ډرامه کې چې ونې ته ختلی وو د دې له ویرې چې خلک یې پیسې ونه لوټي.
دا ازادي راډیو ټول همکاران او دونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې هرته روغ وګرځي. مرجان زیرک یم د خوست ولایت نه در سره په تماس کې یم. دا کومه ډرامه چې خبريږي، خدای دې وکړي چې ټول ورته غور پاتې نه پوغ غور ورته ونيږي. زه دومره وایم چې په سنې ټولنه کې هغه پلاران چې د خپلې جنې ښوونځي ته نه پریږدي، خدای دې وکړي چې دا نه وړه د افغانستان کې لمنځه لاړ شي. زه دومره وایم چې کچرته هغه پلاران نه دغه پیغام اوري، زه ورته دې ته دغه پیغام ورکوم چې د خپل لونه به لونه مې درسو کې شامل کړي چې د ایرتون کې دا خراب نشي.
ډیر مننه درنو اردوونکو. 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې ته تاسو غږیز پیغامونه وو. د شمیرې ته تاسو نور پیغامونه هم راتلی شي که تاسو غواړئ راته خپل وړاندیزونه یا تاسو سیمې ستونزې بیان کړئ. شمیره در سره نوٹ کړئ، 0 شپږ 0 1 0 1 0 1. څو اوردوونکي چې غواړي مخامخ هم را سره اړیکې ونیسي، زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0 99 2 3 5 4. بله شمیره ده 0 9 2 5 5. دا وخت ځینې اوریدونکي را سره شته. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه. مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده. مهرباني.
وعلیکم السلام زدران صاحب، ستړي مشه. نور مرجان زیرک هم د خوست نه در سره په تماس.
زیرک صاحب، ستاسو پیغام خو مونږ خبر کو. بیا راغلی، خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
نو قربان د سم جزم غو بخانه ډیر اوریدونکي را غوښتل تاسو نه غوښتل خو راځه موضوع په تر در سره وایي کوم زدران صاحب. او دا چې په اوسنۍ ټولنه کې موږ ګورو زدران صاحب دغه شتون لري چې په هغه پلاران کې جنا نه پرېږدي.
په دې اړه ستاسو پیغام خپور شو. استاد، په نظر تعلیم څنګه امیدلی شي؟
امیدلی به دې زدران صاحب یو خبره درته دا چې امیدلی شي چې هغه د استادان چې د اوسنۍ ټولنه کې ګورم هغه زدران صاحب هغه وایي چې استادان په افغانستان کې کم دي، خزانې خو استادان په چیرته دغه پروسه ده چې استادان ډېر شي، انشاء الله پیدا کړي هغه استادان چې دې کورونه کې ناس دي ودې ورته نه پخې کېږي. نو د خزانه او استادان زیات شي
ډیر مننه. یعنی په دې برخې د کریمه دریز هغه هڅې تاسو ستایي چې په دوی په دې برخې عملن کار کوي او لا ښوونکي روزي. ډیره مهرباني. یو بل اردوونکي نظر اخلو. دریز صاحب خیر اوسئ. زیرک صاحب وبخئ. خبرونه ته بخیر راغلی. ستړي مشئ. ښه بل اردوونکي اړیکې شته دل استاد په ټوله کې تاسو امنیتي ستونزو ته اشاره وکړه. ځینې اردوونکي په دې باور دي چې په لاره کې هزار و زیات نجونو ځورول د کورنۍ له خوا د دوی تعلیم ته نه پرېښودل چې د خوست نه درمرجان ورته اشاره کړې وه د څومره د تعلیم مخه نیولې ده.
سب دا یو جدي موضوع ده او معمولا همدغه ذهنیتونه موجود دي ځکه چې اکثره کورنۍ د دغو دلیل نه چې ګواکې په لیار کې هزار ازیت دوی ته مخ نه شي او یا هلته استادان چې کوم تدریس کې هغوی ورته بد سترګې ونه نیسي نو د دو وجې نه دوی خپلې لورانې د ښوونځي د تګ نه یا د پوهنتون د تګ نه منه کوي او دا یو عمده دلیل ګڼل کېږي.
زابل ته زو افغان را سره پاړي کې کېدای خبرونه ته بخیر راغلی. ستړي مشي. ستاسو په نظر تعلیم څنګه امیدلی شي؟
ما په نظر باندې خو تعلیم په درته امیدلی شي چې دا پلرونه چې دي پلرونه په زمون باندې په د ماشومتوب په دوره کې د سیډر کارونه نه کوي. مثلا د شکارونه چې هغه دوی د مقصد نه باسي د ښوونځي نه باسي د درس نه باسي دا ډول کارونه دي نه کوي او په د ماشومتوب په وخت کې پلار خپل ځان باندې لکه بچیان ماشومان وي تکلیف کوي کار کوي او ماشومان باندې تعلیم وکړي نو دا رقم به
ډیر مننه. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. لکان الجونې کار ته مخکې کیږي نو طبعا تعلیم ترې پاتې کیږي خو نه لومړیتوب باید تعلیم وي له هغې وروسته کارونه خپله پیدا کیږي. بل اردوونکي نظر هم په همدې اړه اورو. خبرونه ته بخیر راغلی. ځان مو معرفي کړئ له هغې وروسته په همدې موضوع ستاسو نظر. مهرباني. وعلیکم السلام. بخیر راغلی. ستړي مشئ.
د ترانزټاتو سلام امیل نو خور سلام محمد قاسم زوکه نیمن ولا سره پر پیډی کنځ ترانزټ محترم.
وعلیکم السلام. زوکه سپ ډیر بخیر راغله. ساس په نظر تعلیم څنګه امیدې شي که څم سونزو پاړه مو نظر درلودو هغه خبر شو امیدلو پاړه کراته وې
وکنه ما په منی چرن کې کله سونز پاوډان کې کمیشن پاوره سوره غالي شي او دا ونی چرن کې له سلی کاغذ ور سره بلی پر مخ کې دی او په ډیر سارلو او ورسوالې کې
نظر هم بل
وعلیکم
السلام. خبرونه ته بخیر راغلی. ځان معرفي کړه ورور. د تعلیم په اهمیت باندې غږیږو. ستاسو په نظر په افغاني ټولنه کې چې د علم تعلیم زده کړې او سواد په وړاندې ګڼې ستونزې شته څنګه امیدلی شي؟
زه خپل لاهور خان قهرمان د لوګر ولایت یزرو سواری صاحب تماس
کوم. او لاهور خان، نو په افغاني ټولنه کې تعلیم څنګه امیدلی شي ستاسو په نظر باندې څه باید وشي د پاره؟
تعلیم خو بهترین شاید هغه خلک ډېر د تیارو ته پاس او تعلیم خو شاید او خلک پوهېږي
اهمیت اهمیت روخان دی پټولن کې. اما پوڑان دی گن ستونز شته څنګه عامول شو څنګه څوک هڅول شو چې عملن تعلیم وکړي؟
تعلیم د زدت نن سبا اقتصادي مشکلات هم دی او پر غریب خلک تعلیم کې به دولت دا او کې چې غریب خلکو ته وا
ډیر من لور خان. ستاسو په نظر بې وزلي د دې سبب شي چې تعلیم مخه ونیسي؟ د ګڼو اوریدونکو پیغامونه وو چې ډیرو زیاتو مهمو موضوعاتو اشاره وکړه درنو اوریدونکو. ولې که ستاسو پیغامونه نور په خبرونه کې نه شو خبرولی کیږي ستاسو پاتې پیغامونه موږ ته په غږ ثبتونکي ماشین شمیره کې پرېږدي. شمیره مو د 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. استاد بیرته تاسو ته راځو. څنګه تعلیم عامیدلی شي ستاسو په نظر؟ د دې لپاره باید څه وکړي خلک؟ څه وکړي حکومت دنده څه ده؟
معمولا باید اول وپېږو چې دلایل څه دي کوم د کوم
دلایلو
چې قدر منو اوریدونکو موږ ته ځینو ټکو ته اشاره وکړه چې د فقر موضوع ده، د ذهنیت د نشتون موضوع ده چې معمولا اصلا
تاوتریخوالی دی او دا موضوع
او د غوسه په څنګ کې همدغه د کورنیو د فقر د وجې نه موږ اکثرا ګورو چې په کلیو کې د موږ تاسو جونې یا زنانه ټولې په پټه کې اخته دي او شاکه فزیکی کارونه تر سره کوي. نو کچیر دوی د تعلیم د پاره ذهنیت خنه وي تر څو چې ښوونځي ته ځي خبر دی چې دوی پټیو کې کار وکړي او حاصلات زیات شي.
ولې دا لنډمهاله فکر نه دی ستاسو په نظر؟ ډیر لنډ فکر نه دی
خو معمولا چې دا خطبی د چلند فکر دی خو د اهمیت
مکمل بشپړ راتلون کې ته په دې سره ځان
منوي. دلیل خو فقر دی او د ذهنیت نشټون دی. د دوسه پڅنګ کې نور دلایل هم شته چې یا په کلی کې ښوونځی نشته او یا زنانه خون کې نشته. چې معمولا تاسو اوریدل چې دینو اوریدونکو د زنانه خون کو د نشټون د واج نه خپل لورانه نه پریږدي چې ښوونځی ته لاړ شي او د خپل یو دلیل ګرځیدای شي.
نو خلکو ته قناعت څنګه ورکول شي تر څو هدف ته چې تعلیم عام وي لکه د نور پرمختللې نړۍ په څیر دلته هم هر څوک کولی شي دا حق ترلاسه کړي؟
باید ته یو ښه پالیسی جوړ شي او پالیسی به د رقم موږ تاسو په نظر کې ونه سوچې. اول باید د ذهنیتو جوړول موضوع وي او دا باید په مختلفو ارګانو په امانګۍ سره چې پوغو کې اج او قاف اطلاعات او فرهنګ وزارت، د ښوونې روزنې وزارت، د لوړ زده کړو وزارت، دا ټول باید یو ځای شي او د ټولنې د عامې پوهاوی سطح پورته شي او خلک د ښوونې په ارزښت او اهمیت باندې پوه شي. که څه هم لنډمهاله ګټې یا هغه مادي امتیاز چې په هغه وخت کې چې هغه لوران دوی ته ورکوي هغه باید د غونه دوی تیر شي او لاړ شي هغه بنیادی یا اساسي ټکي ته چې دوی ښوونه او روزنه ده او د دوی مصروف کېدل په تدریس باندې دي.
استاد په نظر استاد خبرونه وخت هم ختميږي ګڼې ستونزې د دې سبب شوي چې د تعلیم مخه ونیول شي کنه ناپوهي چې په ټولنه کې شته.
د ناپوهي سره د نور مشکلات هم دي. تنه ناپوهي نه ده، که چیرې تنه یوازې ناپوهي وي خو مشکل به په ډېره سادهګۍ حل شي. خو سې د خلک په ذهنیت جوړ شي ولکه ښوونځی نه وي بیا به څه کوو؟
ډیره مننه خیر اوسې په خبرونه کې لګډون نه درنو اردوونکو. تعلیم څنګه عامیدلی شي په دې موضوع تاسو ځانګړی بحث د پوهنې او روزنې د ښوونې او روزنې پوهنتون د رئیس د تربیتي علوم پوهنځي له رئیس کریمې دریس سره اوردو. ستاسو درنو اردوونکو پیغامونه هم په خبرونه کې خپاره شول. د خبرونې وخت پای ته رسېدلی. زه یوسف ځدران درڅخه اجازه غواړم. د خدای پامان.